Basmi kunim bir audio zodi telefonu kunit. Rasidim ba poyani barnama az jumale Ahmad Shabar dar studios ba barnamaye badi.
سسمی عباس مننه د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي لکه څنګه چې می همکار اشاره ورته وکړه د حراست او ثبات شورا په اړه په روانه خبرونه کې هم یو مطلب لرو او ترشنا اسمان لاندې پروګرام نن ورځ د ته ځانګړې شوې ده خو سم د سی خبرونه لرو مرزیا احمد سی اوروي
د مهمو خبرنو سرټکی د امریکا دفاع وزیر وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي. ولسمشر غنی پرون په میدان وردګ ولایت کې د نهه تنو قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوړ پوړو چارواکو سره مسوده تصویب کړه. پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبرو وروسته په بیګړې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د پاوز د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ.
په ځانګړي توګه د وسلوال پاوز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش په مشروع په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته وکړو.
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هابان پر مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې سره ترسره کړي.
اما د تاسو د خادم د تاسو د ولسمشر پیسې باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان ووژل شول. او په جرمنی کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درې میاشتو کې سلګونو افغانانو چې غواړي په خپل خواخه بیرته هیواد استانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ټوله واسه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
This council is sending a clear message.
نموړی ویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو مخ ونیول شي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د جګړې ځپلې سیمې د خلکو حاکمیت او حمایت وکړي. په پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو غوښتل شوی دی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون متعدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کینی. په دې پریکړه لیکې د بشار لاسات راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده شوې. په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سر مخالف دي. ماسکاو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپای ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي دي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتیري ووژل شول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال امغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې زیاته کړه چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدلو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکي روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیه ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه د عراق خود مختار سیمې کردستان ته لیږدولي دي او هلته خلکو ته توت هرکلی کړی دی. د اروپای ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول شوي دي، دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1.5 لګول شوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه ښایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي شي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې په روسیې ولګول شول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د خبرونو پای
حاصل رډو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمونې په دوام به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره وکتل. د ملي دفاع د وزارت ویان د دې لیدنې کتنې پر مهال د امریکا د وزیر د ژمنو په اړه وویل:
متحده ایالاتو دا وزیر په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو، اوبه او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو.
د حراست او ثبات شورا د موجودیت د اعلان پر مهال پخوانی جهادي مشر سیاف حکومت ته خبرداری ورکړ چې کړي ژمنې دې ترسره کړي.
بدایل تل خوشیرین ممکن مطرح شوه، خو ما نه میخوایم چې افغانستان به اوس سرحد برسه.
د همدې شورا په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي آریان خیبر را شغولای.
دوی تشویح به دائم ده، دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان خلک هیڅ ځای دې ته نشته.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست والي د فایدامي پر وزارت د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په ارتباط اعتراض کوي.
د فایدامي له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
او په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز په وینا به دا واوري چې په قبایلو کې تر شلو ډیر وسلوال په بمباري کې وشلي. د امریکا دفاع وزیر په ننګرهار کې وویل چې القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. اشتن کارتر چې تیره ورځ افغانستان ته راغی د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دی تر دې مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبری غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا د متحده ایالاتو وزیر په ښکارا او په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو وګ او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پوز څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورت هم اندېښنې رامنځته کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستانه وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 1400 سربازانو ته رسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ پرونی په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړیو 13 ورځ په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان روان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندیښنې وړ وباله او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دراوستلو لپاره د لوی جرګې او انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. دا شورا د پخوانیو جهادي رهبرانو او د حامد کرزي د حکومت د کابینې له یو شمېر غړیو تشکیل شوې ده. په عین حال کې جمهوریت ریاست وای ل شوشمن سره سم به لوی جرګه را وغوړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. تفصیل له کابل د ناجي صاحب پر راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول په انتخاباتي نظام او امنیتي سکتور کې بنسټیز اصلاحات، په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستل، په ټاکلي موده کې د لوی جرګې جوړېدل، د سولې په پروسه کې خلکو ته ونډې ورکول او له تروریزم سره جدي مبارزه د حراست او ثبات د شورا له اساسي غوښتنو شمیرل کېږي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د یادې شورا په جوړولو سره د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، بلکې په نظام کې بنسټیز اصلاحات غواړي. په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وینا پر مهال ویل چې حکومت باید له خپل ژمنو سره سم انتخابات او په اساسي قانون کې د بدلونونو دروستلو لپاره لویه جرګه دایره کړي.
ما طرفدار انتخابات هستیم کې نه گفتم.
مونږ د انتخاباتو پلوی یو چې دوی ویل مونږ د اساسي قانون د لوی جرګې پلوی یو چې دوی ژمنه کړي. دوی خپل باید د اساسي قانون لوی جرګه وغواړي. په چیرې په دې کې ځان راشي، خلک به د بدیلو لارو په لټه کې شي. په دې بدیلو لارو کې بیا ممکن خوږې او ترخې لارې مطرح شي، خو مونږ نه غواړو چې افغانستان هغه سرحد ته ورسیږي.
خو مونږ نه میخوایم چې افغانستان به اون سرحد برسه.
د ملي والی حکومت د جوړیدو د تفاهم لیک لمخي حکومت باید په اساسي قانون کې بدلون راولي او پر صدرتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر 2 کلونو پورې لوی جرګه جوړ کړي. خغلی سیاف هم درنګ ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مشران په خپل ژمنو عمل ونه کړي او د افغانستان روان وضعیت ته پام ونه کړي، ستونزې به لا ډېری او له کنټرول څخه به ووځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې شورا کې د بخښنی حکومت د کابینې یو شمیر غړي او جهادي مشران ګډون لري. د دې شورا په ناسته کې همدارنګ د بخښنی جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد یونس قانوني ویل داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي.
په سیمه او د افغانستان په گاوند کې داسې د سیسې روانې دي چې واړی افغانستان د تروریزم په مرکز بدل. مونږ وای چې اندېښنې موجود دي، خو په عین حال کې هیله مند یو چې د حل لارې هم
وجود دارد.
په عین حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست د دې شورا د غړیو سرګندونو ته په پام سره ډاډ ورکوي چې حکومت په خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کومو موضوعګانو ته چې اشاره وشوه، موږ تل هغه ژمنې چې خلکو ته ورکړل شوي کار پرې پیل شوی. لومړی به انتخاباتي نظام اصلاح شي، د هغې په اساس به د ملي شورا او ولسوالیو انتخابات ترسره شي، او ورپسې به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه دایره شي.
له بلې خوا د افغانستان د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې که چیرې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د اساسي قانون د ځینو برخو د بدلون لپاره لویه جرګه دایره نه کړي، دا کار به د راتلونکي کال په سنبلی میاشت کې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې شورا کې ځینې جهادي مشران او د ولسمشر حامد کرزي د حکومت یو شمېر وزیران راغونډ شوي دي. د دې شورا په اړه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له څېړونکي آریان خیبر سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې ده چې دا شورا اصلا څه غواړي.
دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي. د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکې غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل او د خلکو منځ کې فعلاً هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي، داسې لاسوانې کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی. د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې حلقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به دا حکومت ثبات پیدا کړي او هغه سجمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې موږ به ښه حکومت دري به کوو. هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. بنان دوی د ځینو تشویش لري او دوی تشویش بې ځایه هم نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د برعلاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ویریږي دی نه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ خو دې ځای نه لري او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه ناشونی دي. وضعیت اقتصادي دې خراب شوی دی، خلک خاص دې ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تابع چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي.
په تېر حکومت کې دا کسان چیرې وو او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول دوی وو. بدون دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسائل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د هغو مقامونو په سره استفاده سره پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي، که واقعا ملي حکومت ټینګ شي، د دې نه به پوښتنه کېږي. نو دوی د دې نه هم هیله لري چې ما به دا داسې نه شي چې انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچري دا د ټولو غوښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځین غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
دا چې بسګر د لک خبرې وکړو، لک په بسکینه خبرې وکړو، د دې د خلک چې ټول د بحران ته افغانستان بحران ته بولې ده. دوی غواړي چې دا بحران وساتل شي، ټینګ شي او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نشي کولای. او هغه په باورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړي ده هغه بیرته ته خپل کیږي. نو دوی خپل د بحران یو څنډه ده. زه فکر کوم چې د سولې علي شورا خپل یو غیر قانوني اورګان ده او دغه پراس کې تاسو څوک دې چې هغه تل دې د سولې په ضد باندې دغه مبارزه کړې ده او همیشه د جنگ یو ستنم دی.
د سیاسي چارو د چړونکو آریان خیبر څرګندونه مو د حراست او ثبات د شورا په اړه اوریدي. دا شورا د یو شمیر جهادي مشرانو او د حامد کرزي د حکومت د یو شمیر وزیرانو له لوري تیر ورځ جوړه شوه او اعلان یې وشو. د دې شورا پر هدف نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولدینګ او سورل سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره د افغانستان پر ولسمشر د هغه د پاکستان پر تګلارې انتقادونه زیات شول. د ورځپاڼې په وینا انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د وروستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې ښه کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غني چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه، د دې بهیر له درېدو سره تر انتقاد لاندې راغی، ځکه چې یو لور ته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول. بل لور ته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول. خود واشنگتن پوست ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اشرف غني ملاتړي وایي که څه هم ولسمشر ستومانه شوی، خوشمن دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي، او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستي دي چې خپل کورونه او هیواد پرېږدي. د ولسمشر اشرف غني یو سلاکار واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غني په دې باور دی چې د سوری د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکاري پرته بل لار نشته. د دې سلاکار په باور اشرف غني په دې باور دی چې دغه دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي. واشنگتن پوست وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوې جګړې کې ډېر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري. نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې وی عادلانه سولې ته ورسی شو. بل لور ته سترات فور کامنټری خبرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې سوله په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکنه نه ده. د خبرونې په وینا په افغانستان کې یو اصطلاح شته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوږه ده. د خبرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کیږي چې له دې سره یو لور ته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي په هیرته زیان اړوي، ځکه چې حکومت باید له بیلابیلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي. د خبرونې په باور شایي د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي. سترات فور کامنټری خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسأله، له پاکستان سره دوستي بل ستونزه، او د شو حکومتولۍ رامنځته کول بل ستونزه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غني د دې ټولو لپاره هڅې وکړي. د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غني او نواز شریف خبري شای یو مثبت ګام وي، خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شایي په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي. د خبرونې په باور په بیلابیلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکي تته ښکاري. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پخښوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فواید عامه د وزیر لخوا په کابل کې د دې سړک پرانستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر ژغ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي او وروسته د خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانستنه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوي رفع او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولګټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنۍ نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونو په مرکزي اداره باندې خصوصا د پایدامه وزارت باندې
غږ کوي چې د دغه سرک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دې وکتل شي، هغه د رفع شي، هغې نه وروسته دې بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای دغه لویه پروژه افتتاح کړي.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګردې سړک بې کیفیته جوړېدل بې معنا وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتي لار دو په دې نه تاګ ورو تک بې خیزیوت دی، د دې بې کیفیته لار قطعاً د خوست ولسونو ته د قبول وړ نه دی او دا موږ په شدیدو الفاظو کې ردوو.
یاد دی وی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغونې چارې پیل شوې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه له فرشته مرسل سره
د ژوند رنګونه
درنو ورونکو د ژوند رنګونو په نننۍ مرکه کې د یوې داسې موضوع په اړه غږیږو چې اکثره کسان ورنه شکایت کوي. هغه موضوع له ګاونډیانو نه وخت نا وخت د کور د وسایل غوښتل دي. لومړی له فضل کریم نه ورو چې ولې ګاونډای له بل ګاونډی نه وسایل غواړي.
خو د مجبور نشي کنه، داسې مجبور نشي دل د اوس دکان ته تلای نشي یا دکان مثال بند دي، شهر څوک مجبور اسو اغه اتمن بل تلاس نه یا څوغه کوي ورته دریږي چې ما تاسو په کار دا اوس نستر سره سماره وتا به درکم. انسان نیمګړی دی، نیمغه دی، ته پور نه دی، خدای کرا پور دی.
ته خپل په داس ون کې کوم شي اند دي خلکو نه وخت دي
وختل منه دي کړی او ډیر سخت شرمېږم چې پر دې کور ته زه ودرېږم. دا کار ما کې نست
ماشومان ورلېږي
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپل یو شی نه یې کنه، بس دا خو چې کوم یو خوا ته ځم دما دا کار خپل خوخیږي نه،
یعنی خپل دې ایس کلا سره لیدې مجبور امه لابسای نه دي شی نه دی.
نه نه زه دا کار نکوم، او که چیرته زه پوه نه مونه خبره کې لارځ بیا زه خبر نه مونه، بس ته خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه نه چیر اخلي یو ډوډۍ یا بل شی بل شی دا شی نه زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایه نه راخیستې زه خبر نه یم، نه غل کنه زه نه پرم دې کار دا کار ما بند کړی.
خپل خل چانه شاید دې دی وخت کنه.
نه نه زه چانه
شاید دې خلکو ته ورکړی دي
زما خو سی واسه چې کیږي دې خولي ماړي زه خورم زه بل ته ورکوم چې بل مسلمانی دوه عمر زکه ولا سم چې مونږ کړه کوم شی وای تور ته تان لتا قربا چې څه شی کنه مونږ کور کې او هم سره اسه مجبور نو مونږه پورن ورکو دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو هم سره مونږ سره چديږي. دا خو ډیره ښه خبره ده، دا خو مثال خوشاليږي، بل دا خبره ده چې یو دی الله پر رضا ورکي یو د سې مثال قرض ورک ما چس دې په کار سو وې سم ما چس چې زه مجبور سم تا درن ته مجبور سم تاسو بارا دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس په اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت پر استولې سمس کې لیکي کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوی دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پری بنشتي چې په دې یا بل نوم د افغانستان خلک وزوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سیاف لخوا چې کوم غونډه جوړه شوی و د دوی د شخصي ګټې لپاره و. سردار ولی سیرت د ناویل ولسوالي لیکي د ازادي راډیو له کارکونکو ګیله لرم چې سما پیغامونه نه خبروي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی جهادیانو او کمونستانو تل د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی، کچیر ته د خلک ملي ګټو تشمن وای نو افغانستان به د ترقی په لور روان شوی وای. فاصل الرحمن اسحاق لیکي له ګرمسیر ولسوالی څخه اشرف غنی باید ژر تر ژره سول راولي. او عبیدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی طالبان که سول کوي باید د اوربند اعلان وکړي. عبدالرحمن هم د سولې په باره کې پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې له طالبانو سره سولې ته هیله من یم چې ژر تر ژره به دغه سوله وشي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي او حکومت او ازادي راډیو هلمند له پامه غورځولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په سلشتارګیا پنځه خپرې شي. البته د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو هم زموږ ژوندۍ خپرونې اوریدلی شي، او هم کوم مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي د هغوی متن په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي. په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو زموږ مرکه هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې مو له یو سیاسي چړونکو سره خیبر سره مرکه لرله. دا مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. اته بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناځاینو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر پترس کې پرون په ننګرهار کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي او تحقیقات ری روان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپل خواخه بیرته هیواته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تیر ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیر ورځ سهوان لاس عراقي سرتیري ووژل شول. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تیر ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همدارز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. او د اروپای ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې لقبل په روسي باندې لګول شوی د شپږ نور میاشتو لپاره تمدید کړل.
د پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنگیال وټکو د جمعې پورز د خیبر ایجنسی په لری پروتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړی دي، چې په نتیجه کې تر شلو ډیرو وسلوالو تمرشوب لا وشته ده. وبخښي تر شلو ډیر وسلوال وشل شوی دي او تقریبا لس تنه نور ټپیان شوی دي. پوزي چارواکي همدارس وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه لمنځه وړي دي. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس سیرما په خیبر ایجنسی او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی په لری پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دروش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه همدارس کاږي چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسی کې با خبرو ځای سرچینې د نوم ناخستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسی په لور پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مې پاړای سونه ویل. خیبر ایجنسی افغان پولیس سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان او همداراست همدې کال اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوی، خو دا تر هغې وروسته تیز شو چې پاکستانی طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تیر اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونو مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونه وردا چې په دغه یادو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره سم لکونه خلک بې کوره شو او همدارس دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لامل یې لا تر دې مخ په لوکو ځای سرچینو د پوځ د دوه پخلنه نه کړي.
چې خو باشد و چلیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جو افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ل آزادی رادیو نواوی
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. البته د سپور په ډګر کې یوه یادونه کوم چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان تر نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي د زیمبابوې تر نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یوه مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د افغانستان په وخت د ماسپښین خواته پیلېږي. خو اوس مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډ مهال پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي. خو په پروکسل کې سرچینې وایي کېدای شي په ځینو غړو هیوادونو کې د کډوالو د اندېښنو له امله دغه پروګرام تصویب شي نه شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لری کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لری کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچیر دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیه هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2014 کال کې به چې دوه اونۍ پایل تپاتې دي د دوه درې وړو هیوادونو اتبا اروپایي اتحادیه ته لویزو پرته سفر کولای شي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو خایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لری کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لري شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي. خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولای.
په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنۍ بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ ځو.
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیر چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خبره سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن لدرو تر پینزو بجو ترشن آسمان لاندی پروگرام که دورزی و توده مسئله چیدو د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع تاسو کولی شئ چې تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته زنګ ووهئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامت وګوروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو. خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول به سواده دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشو لسالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټول دغسې به سواده غټ کړل. دلته په نشو لسالۍ کې چې مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب ویلي دی، دا خپل نوم نه کزده او هغه دغه سوی دی. ما ته خپل چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړل، مالته مکتب ویلي دی ویلي سن نجزده بارای ویلي ول ما مکتب ویلي خو چې کله به ما مکتب ته تبه زواره لمه ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې. نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ. موږ دغه سنې بس خپلې بعضې به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان وي چې هغه سم معلمان وي نشو لسالۍ ته راواخلي دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغه سنې غټ شي باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان سم هم ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم. د مرجی په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ ټوله تړل شوي دي. سبدل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. سلام. د الفاظ ولسوالۍ څخه داش سره خبر کوم. یو معلم ما د الفه بولسوالی کې د قوس معاش راغلی. متدینین او مدیر او سرمالین د هر مالین څخه 2200 افغانۍ وګرځولې. زما پیغام د ریاست معارف او وزیر معاش ته راغلی چې دا ولې دومره بې بخښي، دا ولې دومره ظلم روان دی. چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، موږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خو دلته د مدیر د ولسوالۍ او د سرمالین لخوا نه ده زمونه ښکاره رواني چې د هر معلم څخه 2200 افغانۍ میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د سیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا سو تقریبا یو میاشت سره د سیمې ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي. حکومت سره ورسره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول الله موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې باندې سن دي وی دي. هله کو دا لري راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړی. والسلام پر سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم له کامې څخه مې اړې کني ودی. دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي، د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو ته نه فکر وکړئ چې د معلم مثال وزر اته در افغاني معاش د غماش وخلی. دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فین زما کوټي غردي درې زلي غردولې دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم. نو زما چارواکو نه ته
احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام با احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم، زه عیسی محمد کندهار شهر د لسمینه اوسیدونکی یم. لومړی ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمینه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنیه محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اخلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده دي سواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برته راځي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودیجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی وو. اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به وورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا باز نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري دي د وزره شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیواله ټولنه تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه باندې بخش کې ده، او بل نور اتحاد د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوی دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لري لري صحیح دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کو. دا بله ستونزه ده. نو نور تاسو
هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزې چې یوه ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لړند وړاندیز لرم، هغه د چې کوم په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم لو حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د شونې ورځنی برخې ته ډیره توجه وکړو، هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوسیمه کې شونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وه څو چې له هر ډول شرایطو څخه ولاو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په دې هیله نور پیغامونه ته ورزو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. ادم دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دوو کارو کې یو کار وکړي مخته قبول ده، یا امنیت راواله خواري دي نه مزدوري دي نه للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راواله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مر اولې خبره نه ده. په دغه امنیتي کې به دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکړي، او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دي نه. دغه دوه کارو دي، یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو پولیسو کې محلي پولیس زیات کا، چې محلي پولیس نه یې چې هر څومره قدرت دي او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده. چې په هر کلی کې د محلي پولیس جوړ کو په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم مرزن فراولت، زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو مې. دا زما نظر ده ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژې، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي بل ما ته وینې را کړي زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی او د پیپ را کش شوی چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما هغه رقم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه چې ویلو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوس پخیر ستانه او چاپیریال یې څخه دی خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زمشتن د کلته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا د خبر کړ، هیله من يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شی بو د پیغام ثبتون کې د سکه شمیرې درته اعلانو. د سرویل کړئ او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.